د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرا لمبومند د خبرونو بیان مجید بابر زموږ تخنیکی همکارې نادرې سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ وستې. بخښوې د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړې کې یو شمېر موضوعات لرو. د بدمنې پیښو په اړه راپور لرو. د غراز سیاسي حالات د پاکستان پر هغه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سرټکی په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لس امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 تنه زیات نور کسان ژوبل دي. یو شمېر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد د پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. دولتي رسنو د اپریل په 10 راپور ورکړ چې د ایران پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندیز منظور کړ. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لس امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 تنه زیات نور کسان ژوبل دي. د پولیسو چارواکو په خبره تیر ماښام د کوټې په کنداري بازار کې بمي چاودنې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون څلور کسان ووژل او نور لس نور یې ژوبل کړل. د کوټې د پولیسو مشر ایس ایس پی زهیب محسن د چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې د لومړۍ پلټنو څخه معلومیږي چې چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې پټ کړل شوي وو. دغه چاودنې ذمواري بلوس لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې منلې ده. په یوه بله پیښه کې د کوټې د سریاب پولیس ثاني د ایس ایچ او پر ګاډي ناسرګندو کسانو لاسي بمي برید کړی چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د خوزدار په سوراب سیمه کې د خوزدار د کمشنر داود خیلدي د قافلې یو موټر د پیښې ښکار شوی چې پکې څلور لویز والا مړه او درې نور ټپیان شوي دي. په پیښه کې د قلات کمشنر ته څه زیان نه دی رسېدلی. د اپریل په 9 نیټه د کوټې په کوجلاخ سیمه کې د ناسرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیس والا هم وژل شوي وو. یو شمیر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وسلوالو پر ضد پخوانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې په خاصه توګه د وزیرستان او په عمومي توګه د زمشو ضلعو ولس په اقتصادي او ټولنې د توګه تباه شوی دی او باید نور د عملیاتو په نامه ولس ونه ځورول شي. دا راز په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر رحمت شاه مسید مشال لري ته وویل چې د ممکن پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس بیا کډوالۍ ته تیار نه دی.
د اپریشن جمع کیږي. دا خو ډیره د افسوس خبره ده چې پنځلس کلا وزیرستان په دغه نومو ورته خالی پوته شو. کورینا ړنګ شول، بازوري نه ړنګ شول، عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي.
دار د عوامي نشل ګوند ملي جمهوري غورځنګ او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم یو وار بیا د وسلوالو پر ضد پراخه عملیاتو مخالفت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اپریل په 1 وویل چې د وسلوالو ډلو پر ضد یې د کوټلو عملیاتو کولو منظوري ورکړې ده، خو د دې عملیاتو څرنګوالی او سیمه یې نه ده په ډاګه کړې. حکومت تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د سترې محکمې د ضابطه اخلاق او د ستر قاضي د اختیاراتو په اړه قانوني بل د ځینو ترمیمونو سره منظور کړ. دا بل په داسې حال کې د قانون وفاقي وزیر اعظم ندیر تارډ ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړو احتجاجي شعارونه ورکول. دا بل چې سوره د مخکې هم د دواړو ایوانونو لخوا منظور شوی و، ولسمشر عارف الوی ته د لاسلیک کولو لپاره استول شوی و، خو د ولسمشر الوی لخوا لاسلیک نشو بیرته راستون شو. د اساسي قانون له مخې د دغه بل مسوده به یو ځل بیا ولسمشر ته د لاسلیک کولو لپاره استول کیږي او که په لسو ورځو کې لاسلیک نکړي نو بیا به خپله دا قانون عملي شي. د سند او پنجاب صوبې په پولا کچنو سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر امیر میر 13 اپریل په 10 د دې عملیاتو په اړه مشال لري تو ویل د غلو پر ضد د پراخ عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د نوموړي په خبره د پولیسو ترڅنګ رینجر ځواکونه هم په دې عملیاتو کې برخه اخلي. او رشته خبر دا چې دولتي رسنو د اپریل په لسمه راپور ورکړ چې د ایران پارلمان د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندیز منظور کړ او دا بدلونونه به په څو میاشتو کې د رایو له امله د قانون برخه شي. ایران راپور ورکړ چې په پارلمان کې بحثونه د دې له عمل شول چې خلکو ته زیان رسولو مخنیوي او د ناوړه چلند پر وړاندې د دوی د خوندیتوب ښه کولو په اړه د عمومي اصولو مسوده منظوره شي. دا اقدام شاوخوا اووه میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د پولیسو په حراست کې د محسا امینی د وجنې نه پس لاریونونه پیل شول. د مشال د خبرونو پای
اوردونکو دا موجن بابا ستاسو خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په بلوچستان کې د بدنې پر پیښو د سیمې اوسیدونکو اندېښنه ښودلې.
موږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې دا ستاسو ادارې دا ستاسو پولیس انتظامیه دا خلک څه کوي چې دا چاودنې پکې کیږي.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات نه مني. پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر بل منظوري ورکړل شوی. دې په اړه یو کار پوهای
دا چې کوم بینچز جوړیږي کوم څه موټو اغشت لیکیږي نو دا به سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس دی به یوازې نه اخلي بلکې دا به نورو ججار مشاوره سره اغشت لیکیږي.
نور هم دوشمن موضوعات لرو لمشال رادیو سروس. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په مرکز کوټ او د سوبې په بیلابیلو برخو کې په مختلفو پیښو کې شپږ پولیس او څلور د لیبی ځواک سرتیري وژل شوي. په دغو پیښو کې له 15 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. تیر مازدیګر په کوټه کې په لومړۍ پیښه کې د شوي بمی برید له امله د دو پولیسوالو په ګډون څلور کسان وژل شوي او 19 زخمیان دي. په زخمیانو کې د ځینو حالت ښه نه دی. د ترګری ضد پولیسو د ناڅرګند کسانو ضد مقدمه درج کړي. بلوچ وسلوالې ډلې په کندهاري بازار کې د چاودنې ذمواري منلې. البته د نورو پیښو په اړه لا هم چا ذمواري نه ده منلې. نور حال کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ ښار په مرکزی برخه یعنی کندهاري بازار کې د اپریل په 10 نیټه د روزمات څخه څه ګړی له مخه د سیوی بمې چاودنې په نتیجه کې د زخمیانو شمېره 19 ته رسیدلې ده. په دې چاودنې کې د یوې ماشومې او دوه پولیسوالو په ګډون څلور کسان مړه شوي وو. د چاودنې وروسته مړي او زخمیان سمدلاسه د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي وو. تیره شپه ناوخته د مشالې ډو سره په خبرو کې د سیول هسپتال کوټ ویان ډاکټر وسیم بیگ وویل چې په موړو کې یوه میرمن او یو کم عمر الک هم شامل دی. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د کورنۍ چارو د مرستیال سکتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوی نو هغه مشالې ډو ته وویل چې په دې پیښه کې د اتو زخمیانو وضع سمه نه ده خو لس زخمیان د خطر څخه وتلي دي. د نوموړي په وینا چې صوبایي حکومت د زخمیانو د علاج معالجې په خاطر ټول انتظامات ترسره کړی دي چې موخه په عاجله توګه و زخمیانو ته طبي مرستې رسول دي. بل پلو ته د کندهاري بازار د چاودنې په لټنې روان دي. په کوم کې چې د پولیس سره سره سرحدي عسکرو جګپوړي چارواک ترڅنګ د بم ډیسپوزل سکواډ کارپوهان برخه اخلي. په دې ترڅ کې د کوټې د پولیسو مشر اس اس پی زویب محسن ویلي دي چې د لومړني پلټون څخه داسې بریشي لکه چې د ناڅرګندو کسان له لوري په موټر سایکل کې چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو چې له امله د پولیسو یو موټر ته نږدې چاودنه وسوه او په نتیجه کې نه یوازې په لویه کچه مرګ او ژوبله اوښتې ده بلکې د پولیسو ترڅنګ وزینو موټرانو موټر سایکلانو او شاوخوا دوکانو ته هم زیان اړولی دی. بل پلو ته د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی له لوري د پرونی ورځې د چاودنې په اړه د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده خو څوک یې نه دی نیولی. البته د بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کندهاري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې ده. د کنداری بازار پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو لخوا سخته خواشنی ښکاره سوې ده او ویلي دي چې دا د ترګري یو ښکاره پیښه ده چې موخه د صوبې امنیت پرانول دی. په کوټه کې په خپور سوي یو بیان کې اعلی وزیر پولیسو ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کوټه کې ډېری دوکاندارانو او تجارو هم د پرونۍ ورځې پر چاودنه خواشنی ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د سوداګرو د اتحادې مشر رحیم آغا وویل:
موږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې دا ستاسو ادارې، دا ستاسو پولیس، انتظامیه دا خلک څه کوي چې دا اوس روزان د اخترم را روان دی، په ښار کې راشومې ماشومان، زنانې، سپین ږیري، دنیا راوتلي بازار را خپل د اختر د خریداري کې بوخت وي او داسې چاودنې پکې کېږي. یقینا هم دا زموږ د ښار دپاره ډېره د افسوس خبره ده او زموږ د ښار کاروبار د دې څخه یقینا هم د تباهي وخواته.
دا ډول د کوټ پر سریاب سړک و بلوچستان پوهنتون ته څېرمه د سریاب پولیسو د تاڼې د ایس ایچ او پر ګاډۍ باندې د نڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید سوی دی چې له امله یې څلور کسان ټپیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ وسیول اسپتال ته را رسولی دي، چیرې چې د اسپتال ویاند وسیم بیک په وینا د څلور واړو زخمیانو وزه د خطر څخه وتلې ده. هغلته د خوزدار په سوراب سیمه کې کلا د کمشنر داود خلجي د قافلې یو موټر د سړک د پیښ سره مخ شوی دی چې له امله څلور لویز والا مړه او درې نور ټپیان سوي دي. د چارواک په وینا چې دا پیښه برایش په هغه وخت وسوه کله چې د کلات کمشنر د خوزدار څخه د کوټ په لور په یو قافله کې روان و چې ناڅاپه یې د قافلې او موټر پر سړک ولاړ د یو کنټینر سره ونښتی. د سوراب د پولیسو مشر منیر عالم جتک بلوچ په وینا چې پیښه و سوراب ته نږدې پر کوټه کراچی لوی سړک باندې رامنځته سوې ده، خو په دې پیښه کې د کلات و کمشنر داود خلجي ته څه زیان نه دی رسېدلی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د اپریل په نهمه نیټه د کوټ په کوچلاغ سیمه کې د نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیسوالا وژل سوي وو او دا ډول په تیر څلورویشت ساعتو کې په بېلابېلو پیښو کې د څلورو پولیسوالاو په ګډون شپږ کسان په کوټې ضلعه کې مړه او په صوبه کې د پنځه ویشت څخه زیات کسان ټپیان سوي دي.
یو ترین وو تاسو ته رپورټ درکوو په بلوچستان کې د بدمنې پیښو په اړه باندې. وزو جنوبی وزیرستان ته، جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ډو ته ویلي چې په سیمه کې په روانه بدمنې باندې دوی اندېښنې لري او دوی د پاکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر خلاف دې هدفي پوځي عملیات وکړي، نه چې بشپړ عملیات. دوی وایي حکومت ته داسې عملیات وکړي چې دوی په سیمه پر خودو مجبور نشي. بلخو د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ته ویل چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په دغې براکشې د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید ویایي
چې په وزیرستان کښې د څه مندراسا حالات سره ډېر کړکېچان دی. طالبونو بریزینه کوي او کله پاکستان فوج بریزینه پې کوي. میږو دایي چې کومو طالبون دي دا د پاکستان فوج ریاست په خپله راوستلی دي. د دې مشر فیض حمید یې دغه راوستلی دي چې د مذاکرات په نومه باندې او نن قادې سره ولي کا سره ویژني. خو میږ په دې کښې کور نه ولري، خو د میږ حوام ته چې که څه نقصان وو د دغه وو میز انشاءالله مزمت هکاوی او بل د اپریشن جمع کیږي. دا خو ډېره د افسوس خبره دو چې پنځل سکولا وزیرستان په دغه نو مورتا خالی پوتې سو کوری نه ړنګ شول، بازوري نه ړنګ شول، عوام مرسخ او نن بیا هغه خبره کوي. میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای، دا د ډالر د ګټل د پورا دایو گیم راوون دای. د میز د پښتون تفوز مومنت یو ورکر زمدای وی چې میز د خپل سینې په پری کې خود ته وو میز اجازات ونه کیا.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع عوامي نېشنل ګوند او اولسي پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق خپله سیمه پرېښولو ته تیار نه دي.
په وزیرستان وزیرستان یا یو وردا خبره کیږي چې پرشنینه کیږي چې هغه دی خالی کې دازي خالی کې نسبت هرینی چې دای په حالات کې څنګه پرشن کرای شي چې په کوم حالات کې څوک په علاقې کې نه وي خو د وزیرستان کوم ان شاء الله د علما کرام د ملکونه د سیاسي خلک د سیو سوسایټي 1.8 اجنډا دوره دادو چې نش په تر سره در په در ګرځول تا نظر کوي چې په دانان صاحب منګای دور کې چې د نش پر سره د عزت کوي نو د وزیرستان بچای بچای نر شزا زور ور مشر کچا دا په تیر کې چې نیو په دغه نامړه کې خو نه جو اجرات کنه کې د خپل علاقو خالی نه کی دا خور د نش دغه مشه چې په خیرات کې نه درو کړی دی یو په وزیرستان کې بالکل دلچسپي نه وخلي دی وخت د شاګدان یو کا اصله باندې پابندي وا خو وز بیا یو په دغه کې چې دا راځلو په کورینا کې چې سره نه ویل کې په بازار کې چې نمایش شری دی نش دا یی چې اصله باندې دا بالکل پابندي ولا کوي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان کې پوځي عملیات او په وانا بازار کې په وسلې ګرځولې بندیز په باره کې د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولی هغه وویل د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاولو په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمې خلکو ته د وتلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لډیو ته وګستی اوردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د ملي امنیت کمیټه غونډه کې د ممکنه پوځي عملیاتو په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندېښنې څرګندې کړې. وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مېشتو سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو ترګري ختمه نشوه. نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نشي. تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیرو لسیزو کې د پوځي عملیاتو له امله سخت اغیزمن شوی دی. نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چېرته نه چې ترهګري ختمیږي. نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د تیرې جمعې په ورځ نېشنل سیکیورټی یا ملي امنیت کمیټي په غونډه کې سیول ملټري مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ. د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکنه عملیاتو په غبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې. د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے. ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے عملیاتو فیصلہ کرے. وزیرستان کے ترنن پورے وہ معاہدے شوے او یویش پورے عملیات شوی. وزیرستان کے فوزی عملیات مونگتا دمنلو وڑ نہ دی. وزیرستان خلق نور ستڑی شوی. وزیرستان برباد دے. زو وزیر اعظم توائم چو وزیرستان خلق با ہیس فوزی عملیات قبول نکڑی. حالتا دا تعلیم ضرورت تے. حالتا خلقو تا صحت تعلیم اور روزگار ضرورت تے. د شمالی وزیرستان د پارلیمان استازی او ملی جمهوری غورزنګ چیئرمین محسن داوڑ وای چې د عملیاتو په ځای د وسله والو منځ وړلو لپاره حکومت په خپلو پالیسو نظر ثانی وکړي. نوموړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې. که سلا پرشنونه هم وکړي ولس پہ باور نکڑی.
مذاکرات و خبر ہم من خپل خبر خپ جار کړه دا اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړه. اوس دا پرشنو کیسه چې کوم دي کوي نا غم زما ټول سټیټمنټس ته ګرونه په اسمبلی په فلور باندې چې موجود دي مونږه مخکمه کوله مخالفت کړه اوس هم مخالفت کړه. اوس څه پر کلیریټی نه راغلی دا سپورټ د کوم ځای نه روان دي دا ځی خلاف دي اوس قدم پورته کوي نه نو دا ځان ته پرشنو کوي دا مخکمه کړی دي دې خپل افغان پالیسی بدلای امارات ته چې دې کوم ملګرتیا دی په دغه نه لا سوچتای نو یتر سو پر هغه سپورټ د جاری دلته دا اسې نمایشي پرشنونه نه دي نه اس کیسه ګټه تر لاسه کیږي.
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر څو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوی او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوی د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي. د پاکستان فوج مشر جنرال سید آصف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمېدو پورې به وسله والو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوردونکو د سند او پنجاب صوبو په پولا کچی نومي سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر د دې عملیاتو په اړه مشال ډو ټول د غلو پر ضد لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي. بلخوا د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدیده وسله کاربی او دغه راز د ډرون هم مرسته اخلي. د غلو پر ضد د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې په یاد سیمه کې د مودي رئیس د پیسو لپاره د خلکو تختولې پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي. آیا دا عملیات به څومره ګټور وي؟ په اړه د کراچۍ نه نیاز علي دا راپور کوي.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 10 مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. او د اپریل په 9 د سن او پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای پکچن میسیما کې غلو خلق تختوی او بیا تر قلنګ یا بتقواڑی د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. په هغه وخت د پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج له امله مصروفه وو. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. عامر میر زیاته کړي چې په دې عملیاتو کې د سن او پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بختر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په 9 د کچی سیمې دوره کړی او هلته په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلی. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي، خو دا عملیات لږ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروایي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړې ده. ولې چې زموږ بکتر بند گاڑی چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پولا په کچنو می سیمه کې د غلو پر ضد له دې وړاندې هم 100 ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وجلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دعوه کړي، خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچې غلو ته د لوړپورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچې غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چک دا عملیات کم را روان دي، دا دینه مخکې هم شوې دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځو د پاره من هم قائم شوې ده، خو دا مستقل او پایدار حل نه دي. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچا چې کومه سیمه ویل کیږي، دلته بعض داسې مشران یا وډيري دسی دي چې هغه د غلو همکاري کوي، نو هغه خلاف هم سو پوری چې عملیات نه کیږي، نو د دې کامیابی ګران را تخکاری.
د سند او پنجاب پولیسو په کچن میسمه کې دا عملیات په داسې حال کې اخستی چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختون پیخي مخې درازي، چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوزونکو، د پاکستان پارلیمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر بل منظوري ورکړل شوی. دغه بل څه ته ویل کیږي دغه به هم تاسې په دې راپور کې واوري، خو دومره درته ویم چې هم د دې منظوري هم د پاکستان شریک پارلیمان غونډه کې ورکړل شوی چې په ملک کې دي د صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د پارلیمان په غونډه کې حکومتي اتحادیانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر اتیا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړې په وجه اهم په نوموړي نیوکه وکړي، خو د پارلیمان غونډې ته ورغلي د سپریم کورټ یو قاضی فائز عیسا د پارلیمان غړو د عدالت په اړه تقریرونو سره اتفاق ونه کړو، خو ویل چې د آئین او قانون بالادستۍ لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سینیټر مشتاق د ترګري په اړه پریشنونو پریکړې غندنه وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
دا قانون د منظورۍ لپاره پارلیمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلیمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد دوی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منظوره کړې وه، او پر هم هغه ورځ یې د قومي اسمبلی نه هم منظوره کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منظورۍ باندې په پارلیمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادي بدلون راشي؟ قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
آرٹیکل 184 دے سب آرٹیکل 3 سپریم کورٹ سے کم مطلب انہیریٹنس پاورز دی آگے کمول کوشش دا سے کرے دے چھے یارا دا سے کم بینچز جوڑے گی کم سو موٹو آشت لے کی گی نو دا با سپریم کورٹ چھے کم چیف جسٹس دے بے یواز ناخ کی بلکی دا با نور ججار مشاور اثر آشت لے کی گی آگے تیم دا دے بیسکلی.
ہم پا دا غورز پارلیمان دا دے منظوری ہم ورکڑے دا چھے پا ملک دا دا صوبائی او قومی اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوری دا هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر لسمه نیټه پارلیمان ته وړاندې کړل شوې وو. د یادونې وړ دی چې پارلیمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلیمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه، چېرته د پارلیمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر اتابندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوا لاندې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړی د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ په لوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لڑیو تا غوگستی او لگا شبا کی دولسنی بجی کی دون کی دی مجید بابر هم سٹوڈیو ترا گلے نو رازی سی لگوی دا خبرنو لنڈی سبورو.
په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې 10 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نه زیات کسان ژوبل شوي. د پولیسو چارواکو په خبره تیر ماښام د کوټې په کندهاري بازار کې بمی چاودنې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون 4 کسان ووژل او 9 نور یې ژوبل کړل. دا راز د کوټې په سریاب تاڼي ایس ایچ او باندې ناڅرګندو کسانو لاسي بم برید کړی دی چې په 4 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د خوزدار په سوراب سیمه کې د خوزدار د کمشنر داود خلجي قافلې یو موټر د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 لویز والا مړه او 3 موټر پیان دي. یو شمېر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد د پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. تېر ورځ د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان هم د دغو عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د پښتون غورونې غورژنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورژنګ او یو شمېر نورو ګوندونو مخالفت کړی. حکومت تېر ورځ د پارلیمان په ګډه غونډه کې د سترې محکمې د ضابطه اخلاق او د ستر قاضي د اختیاراتو په اړه قانوني بل د ځینو ترمیمونو سره منظور کړ. دا بل په داسې حال کې د قانون وفاقي وزیر آدم نذیر تارڑے وانت د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړو احتجاجي شعارونه ورکول. د سند او پنجاب صوبې په پوله کچن می سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر 13 اپریل په 10 د دې عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد د پراخ عملیاتو پریکړه د وزیر آدم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. دولتي رسنو د اپریل په 10 راپور ورکړ چې د ایران پارلیمان د خپلو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندیز منظور کړ او دا بدلونونه به په 3 میاشتو کې د رایو له امله د قانون برخه شي.
تو مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو سر ټکی وړاندې کول. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د بلاروس مستبد واکمن الیگزندر لوکاشنکا له روسیې د امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې ده. هغه دا غوښتنه نن په وبخي هغه دا غوښتنه پرون په پلازمینه مینس کې د روسیې له دفاع وزیر سره په لیدنه کې مطرح کړی دا. لوکاشنکا وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اهم د امنیتي تضمینونو په اړه غږېدلې دي. سیف الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبرو پر قضی څانګې په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونو پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه د هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میش دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغال هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان، اویدیوکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او د هغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
مشال ریډیو ته وګورئ. سیف الله ستانزي تاسو ته راپور وړاندې کوم.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه حجره په لسنی مو بجو، د ځوانانو غږ په یو بجا، سروې په دونی مو بجو، باډی وی په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
مشال لډیو ته وګستی او سرزو یو بل راپورته. د خوست په ززم میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو یو کان یا مادن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شو. په خوست کې د ځایي طالب چارواکو په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې به 200 ځایي کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال 2260 ټنه کرومایټ ایستل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومیټ ډبرو قیمت 1500 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځایي خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینیر حبیب الرحمن همت مشال رو ته ویل
قرارداد دوه مرحلې لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوهم یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري، څوره ذخیره لري، وي خپل یو جو فزیک سروې لرو دلته، دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا به خیر سمو مواد استخراجو او وروبه.
د زازی میدان ورسولۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومیټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده، دا به زموږ دپاره یو فخر یو ویاړ دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلي کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسایده شي، زموږ ځوانان به کار پکې وکړي، زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنه کې دي، خدا چې رسمي قرارداد نه وو نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویل چې خلکو ته کور پیدا شو، چې دا کور مونږ ته وشي، غریبانو د هر چا په خپل گزاره پوشي. ویل چې دا تیګه غلوړله، داسې خلکو نشوغه کولای ټیکا کولای چې هغه مونږ ته ټیکا کاړي وای واخه هر چا کور پښو وای. دا سامان نشو کېده او چې دولت څنګه کړله، بیا دولت چې مونږ ته څومره غو کې وخیاله اېدا یک سینې مونږ ډیر خوښ یو.
د کرومایټ ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسی په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې د فولاد جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې تر څنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یو لمب شړې د خاطر چې هغه کورای منځ لړ نه شي د کورا په کرومایټ ورته پخل کیږي او د دې تر څنګ د تفایي غلی بسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي دا د حرارت زیدي. نو بیا د کرومایټ استفاده کی ا دې تر څنګه په تبابت کې د شکر ناروغي د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیواله روغتیايي کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو له مخې په خوست کې د قانون درې نور قراردادونه هم شوي چې دوه د ګربزو په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورژله کې دی. د چارواکو په وینا له ډېرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره یې قرارداد کېږي، عمومي پالیسي داده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوردونکو، د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کېدو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو حکومت راتلو په 9 اپریل شاوخوا یو کال پوره شو. دا چې د کوم اسباب له وجې چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت لری کړل شو، هغه ستونزو ننګونو کې تر کومه حده پی ډی ایم بریالی شوه، دغه راز آیا دوی هیواد او ګرانۍ ځپلې، آیا دوی ګرانۍ ځپلې ولس له ستونزو وستلې او کنه نورې هم د دوی ژوند ګران کړی دی؟ دا هر څه د شبیر رمضان په دې راپور کې ورو.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت خوښ کال پوره شوی دی. دوی په پاکستان تحریک انصاف په حکومت دوی به کال وړاندې چې کله مخالف ډلو کې وو په پاکستان تحریک انصاف ته هغه حکومت باندې دا تورونه لګول چې ملک چلول نه ورځي، بډې رشوتونه هم سیوا شوي دي چې له وجې هیواد د ډېرې ګرانۍ سره مخ شوی دی. امن او امان خراب دی، د ملک معاشي خارجه او داخله پالیسۍ هم د دوی ناپوهتیا له وجې ډېرې بدې اغېزمنې شوي دي. خو آیا د کال تیرېدو وروسته کله نه چې پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی، دغه ننګونی کمې کړی دی او کنه؟ او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حده کمې کړی دی؟ نو پیښور کې خبریال او شننکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو، د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي، لکه هغه کې تقریبا 50% جدي نور اضافه شوي دي. یعنی کمنګي وان جدي نن ته بالکل دو ہر فرنٹ باندھی چیز دو بالکل ناکام دی. آئی ایم ایف سر ڈیل نہ دے شو پاکستان کل یو ملک تا سوال کئی، کل سعودیا تا سوال کئی، کل چین ته وای.
نوموړی وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او دګرانې حالات دي، نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي، ځکه چې د لاندې او غریبې طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې، خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې، کوم چې دې حکومت په غوړ ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دي او خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدله شوې وه. ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیخ په نیغه د روس کمپ ته لاړو، نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده پاکستان چلو لے عمران خان پر مقابلہ کی دامل ڈیر خو چلی خو مزخ خو پخلا دا گنم چلی ڈیر خو نہ چلو.
دغه شنون کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالاتو او ترهګرۍ په شان غټې ننګونې دي. نو د ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کولې دي، کوم چې مرکزي حکومت څو سوارې ویلې دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمېره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګرۍ پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولې. دغه ډول تېره ورځ مرکزي حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د ومنره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکي سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسیو له وجې ملک کې ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت د هغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمهوار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت ګڼي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د پاکستان د اوسنی آئین 50 کاله پوره شو. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې یو ځانګړی دستور اهم شی و چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د څلور وړو صوبو ګورنرانو اهم ګډون کړی وو. پوښتنه دا ده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی وو. دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې په محل کې کړې ده. راځه چې په ګډه ووایو. شو
آئین پاکستان کې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو. هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلو او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی او موږ ډیر علاقه بیللې و. زموږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کې. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سنه سه آئین جوړو.
دا چې تاسو خلک خبرو کچیره داسې ملک دو ټوکړي شوی او ډیر خلک بیل شو. هغه وخت سم ماحول د دې نوی آئین جوړولو لپاره
هغه وخت کې ماحول دا و جی. هغه وخت خو آئینم نو هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلی وو انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې رانغه. یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل مملکت زمون فوج نه پس پولیس دوی لګلو بارډر ته هغه یې مرو تختیدل. نو بیا چې کله د سکول نه الکان کالج نه زم تلو ته زه پیرامیډیک په تور تلو ما. نو دا یو شکست خوردا کوم او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلے د ملک. هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوی دی. یعنی بوټو سر سیمر مارشل لا ایڈوسیټر او ټول پاتو خلک چوا مجبورو چې سو جوړ کو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې یره دا آئین سوز ل معطل سوز ل کاکا خیل سیب سوز ل فوجیان راغ فوجی مشرتابه راغ دا
او جو نه هغه ما هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او دا هغه الایډ دا کدا مولیان یو تو دوی چې وکنه دوی راټول شو. دوی وایي چې بای مونږ بادا مونږ به سوورن یو. لکه دیس واز نات ا ریپرزنټیټیو پارلیمنت.
د پاکستان د اوسنی آئین جوړیدو پرون 50 کاله پوره شو. هم په دغه آئین باندې زبک همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل سره خبرې کړې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو د اپریل په لسمه په سواد کې د ملکن ډیویژن خلیتون لپاره شپږورځنې د تربیت ورکشاپ سرته ورسېد چې پکې د وو ضلعو سره تعلق لرونکو د اقلیتي ټولنو ظلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو لړ کې د انټرویو کمپیوټر نه د ګټې اخیستنې ټیسټ ورکولو مقابله امتحان ته تیاری په اړه او نور موضوعاتو تربیت ورکړل شو. تربیت اغوستونکي وایي چې اقلیتونو لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ او دوی ترې ګټه ترلاسه کړه. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په پیزاګټ بای پاس کې د صوبای حکومت لیزان او اقلیتی امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنۍ تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابله امتحان په اړه د ضلعي انتظامي هغه افسران چې د مقابله امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلې، دیر او چتران له پنځه اویا زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت په واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر داسې چیزونه وښول چې کوم زمونږ د ایجوکیشن او اکیډمیک نا علاوه مونږ ته کوم خو لیکي کی او ډیر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته. ډیر هر سمونږ د سیزده کړو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډیر زیات تھینکفل یو. مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم دسی ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونیټیز دي، کم کم سټیجز دي هغه لپاره. او ایون روزه وا هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ، زمونږ هر څه فیسټیوالز او د کریسچن کمیونټی نه هم او زمونږ اختر پکې مونږ دوسر سیلیبریټ.
د بنیر قومی کمار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمي ذریعې د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو، ظلمو او پیغلو سره لیدل کتل وشول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان له مختلف زیګونونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګ راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوقو په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګ په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائده خو سره مونږ ډېره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي، کم چې کمیشن په تھرو راځي. مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروري. زموږ پښتون سوسایټي ډېر زیات محنت کوونکې سوسایټي ده خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخوده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دو نور خو د دوی ایکسپوجر شته خود د اپورچونټیز پته نه و. دوی سره داسې اپورچونټیز نو راغلي چونکه دا فولي فنډډ اوقاف پروجیکټ دی نو دغه شان اپورچونټی دوی ته نو راغلي. دلته کې زمونږ سره په 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې داسې ټریننګ وسه پوری نو واغسته پاره کې د کانفیډنس کمی او هغه خبرې نشوي کولی. دلته کې ولا مونږه کیپاسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخکې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سوات تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پره کوشش کوي چې د دې رنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم دی پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چې کوم دی د مونږ دوه درې چې کوم دی اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دی هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دی هغه بقاعده دغه ټریننګ حسابه او همیشه د پره مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیم تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوئ نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د بلوچستان حکومت وایي روانه روژه د دې صوبې 1 لک کورنیو ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه یې په لسو ضلعو کې اړینو کورنیو ته راشن ورکړی دی. د صوبې 19 د حکومت دا ګام ستایي خو ورسره یې غوښتنه هم کړې چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل د یوبترین په دې راپور کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزې په میاشت کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په 9 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د صوبې ولس ضلعو ته د لس زره څخه زیات رمضان پیکیج لاندې کوم چې د ده په وینا د ډیپټي کمشنرانو او ضلعي انتظامي چارواکو د لاسه په خلکو کې وبېشل سي. د بلوچستان د حکومت ودې ګام ته د کوټ زیاتره غریب شهریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت موږ ته راشن ورکوي. زما 2000 روپۍ تلخوا دی په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د صوبې ډېری خلک وایي حکومت ته پکار و چې د دې کار پر ځای ارزانۍ جوړه کړې وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلې دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادې مشر نظر بړی چې د اپریل په 10 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د ډیپټي کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهی کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي امیج کم په موجوده ګرانۍ او بدحالۍ کې ولس ته کم تکلیفونه ورکړي دي. دی هغه اصل شی پکې ورکوي چې دا ولس په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لویترین ګرانۍ مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند حق اخیستی دی. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړی باندې او په 5 کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کم طریقې کار وتیرا یا عزت یا وقار یا چې دوی کوم د هغو غیرت مجرو کوي، دا د هغې یو طریقه ده او دا قوم ګرده په کرجنه مخته کوي. او که واقعي حکومت د ولس سره شک کوي نو په کار دی چې دوی ته په سبسډي باندې وړه ورکړي چې هر څوک یې اخلي غوړي دي ورکړي.
دلته ډېری کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکولو پر ځای په کار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډي ورکړی وای، نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولی سوای. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال سید الشا وای چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانۍ لپاره ارزانۍ نه ده جوړه سوې.
په کار دا دی چې یو سبسډي اعلان یې کړی. سبسډي معنا دا چې ګورنمنت ټراول ارسوي وای، یعنی د 2000 تیلې په 1000 روپۍ ورکړی وای. لکه په پنجاب کې چې دی د 1000 روپۍ چې کوم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته به وړه ارزان ورکوي، وړې به ارزان ورکوي، بره به ارزان ورکوي. لیکن دلته په دې صوبه کې د غریبانو دپاره څوم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې خاص کر مالی ستونزې چې دي هغه اواري کې. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که به نه وي. ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی، دلته سیستم چې دی هغه خراب دی، ټیک نه دی.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15 نیټه اعلان کړی چې د صوبې یو 1,00,000 غریب کورنیو ته به د رمضان پیکیج لاندې د روزي د میاشتې راشن مفت ورکوي. په کوم کې چې به غوړي، اوړه، بوره، پاڼې، دال، وریجې او نور خوراکي توکي شامل وي.
خوشحال لډیو ته وګورئ، ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په بلوچستان کې حکومت خلکو ته د وړو ورکولو پروګرام پیل کړی. بیا د خلکو نظر هم تاسو اورېدو چې هغوی ترې څومره مطمئن دي یا نه دي مطمئن.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی وزر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
چپتا میں نیما
پتائے